درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د اوسری رادیو خبرونه پیل شوه. زه اسمت ساروان مو په دې لمړی خبرونه کې هرکلی کوم. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستانی چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همژغې د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایطو د تیلو او لوژستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همداراز د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي د پدې کې شکل لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. دا خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړي. افغانستان ته د هند غنمو نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفا تحصیلی نهادونه او تعلیمی نهادونه ما سیاسي کوو.
ګل زمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوره وړی بولي.
څکاله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
پیل به په د اوکراین په مسئله وکړو. د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتې او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی دی چې اوکراین ته د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکوي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. لدی مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدی کبل انتقاد وکړ چې د پوینا لو اوکراین څخه عملی ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد داسې ملامتون کې بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمنی انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته د فی هوا او د ټانک زت سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زت سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک پنوم د ټانک زت 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیرای لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې خودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګارد وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې دا غانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خودلو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې دا کورونه ډیر ویریدلې ځکه په خبرې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرون کده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کوي بچار ډیر
خو د دې خر یو شمېر اوسیدونکو بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نیسي وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نهمې امنیتي حوزې اړوان پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیمه بجې وی دوی راغلو کوری خه تلاشی کړه غوښته رانه بخنه غوښتل او کلی کې و لا غوی سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتیو یا کومي وسلې وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو د تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دی ویره او اندېښنه نه لري ځکه خبره دا تسویمی عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخص خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو پرې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستو کې راخلاص سي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بل خوا د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبري له اته میله ام شپاړس امریکایي ټوپک سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانی ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي راډیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانی مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی مشتل چې اتمیله يم 16 سنه پاکستان هیواد ته قرچاق چې د مجاهدینو له خوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د ام 14 امریکایي ټوپک او د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپل کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تلی شي خو د نجونو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زید د کابل په هانتون د پالیسي او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې په هانتون د داعش په بریده کې ټپي شو. احمد زید یو کال تیر دور څه چلا هم بشپړ نه دی رغیدلی او په لار د تلو پر مهال ستونزه لري، ته په هانتون بیا پرانستل کې دوه وخت دی.
لطفا تحصیلي نه هدونه او تعلیمی نه هدونه ما سیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللې، خو اوس له خپلو نارینه ټولګي والو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
صنف جدا جدا است،
ټولګي ټول بیل بیل دي، هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي، انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه له امله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنکړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیات خوشاله یم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې می خپل درسو ته پایل کو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پانتون نه به می شروع سی. د ما په شان نور هم سنفیان می هم د ته ډیر زیات خفه وي، خو دا چې د نوی دولت اقدام کو د تعلیم برخه کې د تنظر کو چې جنکیان او هلکان برته باید خپل درسو ته شروع کی، زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. کله چې پانتون ته لاړم فزای ډیر ځاته ماته د خوخي وړ و او زه خوشاله ما او ډیر ښه احساس بنن درلود.
کله چې پانتون تولړی او هلتمو یو متفاوت یو بدل چاپریال ولید، څه احساس ترته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا و چې بیروبار نو په خواب جنکان هلکان په یو ټایم کې براتلل ګډ براتلل صنفونه سره شریک وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړی دی دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا او حتی د جنکانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي او د هلکانو ټایم ته دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
د کابل پوهنتون یو محصله زرمینه دولتزی و. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټې را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لاره د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتګ او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستاني رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزي بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې ننګرهار ته ورسیده. د پیشو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هرکلی وکړ.
دا دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوی هغه رسیدلی دی.
هند دا مرسته ډیره موده مخکې اعلان کړې وه، خو پاکستان څو اونۍ مخکې له خپلې خاورې د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته شو، دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان او ساس د همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي، د استاد ګل زمان د برکته دی، د هغوی طرزونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. آریانا له آزادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپلو ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان
لنی کمر غزه هم له هغه هنرمندان یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته دانیک مرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلی را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دیته ورکړی و.
یوهنګا زمزمہ
کردم، دا سندره زمزمہ کړه، خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ماته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه وو. خیر، د دې سندره ولنډه برخه زمزمہ کوم، خو بشپړې په یوټیوب کې شته. د سندره نوم دی
ګرانا دلبرا. مجبورې دا خفکیږي ولې زما نصیب کے غریبی دا خفکیگی ولی او خفکیگی ولی.
وجل کے دفدر می دروڑے جی پمارا شی مختمہ کالی ہوانی بشی
د استاد ګل زمان اروادی شادوی د خبرونه په دوام کې به اجمل اندر سره وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکل کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې لکلون راځي وسیدل لا ګواخ سره مخ کړی دي. لا دی افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې لمیش دی افغان پختلی چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی.
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. زه کم شهر کې ما یقینا چې داخلي شهر کې امنیت ته یو شاوخوا نورستان شته نو توګه
دا شهر څه نمیږي؟
شهر خمنیتکی. زه په خمنیتکی شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د ستارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې درې توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، په هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد ویل چې هغه ځای ودانی ته پور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولین خواته د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازي خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمنیز کی خودی د خمنیز کی چې زم پکښ ډیر او وضعیت ډیر آرام دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه وو خطاوی وب خلکو کې، اوس خدا دې ما چې چرته ځوان کما نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډیر آرام خلک ډیر ورده ورده کتارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې وو. یعنی خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وي. نه ما البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي ارغل سره مخ دی، له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پملینا یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقۍ لپاره ځای بللی.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپېته کاله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل سوی سندرغاړی په 1916 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 40 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور میرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي افغانستان د موسیقی کورنۍ لک تر لگه لس ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خبره کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینې ستر ځای بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د هغه سندرې یوه برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګلو زمزمه کوي او له یو بل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خپرولو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، دا ستر انسان بې تمې راته ګران و، یو له هغو عزیزانو مې و چې پیزندل می. خاغلی دریا د خپل پیغام په دوام لیکلی، هر ځل به چې د ګلغونډۍ ارغوان ګل کېدل زما په غوږونو کې به د استاد سندرې انګازه کوله.
ګلغونډۍ
آریانا سعید یو بل افغان سندرغاړی د استاد ګل زمان سندرې تلپاتې بولي او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د دې لپاره چې وایي کړای سول د هغه تر څنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوی سندرې ووایي، لا عمله یې ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولي. یو بل افغان سندرغاړي شفیق مرید هم په خپل فیسبوک پاڼه د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګل زمان مړینه د هیواد د موسیقۍ لپاره ستره ضایع بولي.
د استاد ګل زمان مړینه د افغانستان د موسیقۍ لپاره ستره ضایع ده، د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقۍ لپاره.
استاد ګل زمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلي دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کب په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل ورځپاڼې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلی و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بیلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمېر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورځپاڼې د لسګونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پیره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکي ده چې پوهنتون یې پیلیږي. میل ورځپاڼه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقۍ ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي، او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانستې له څه ویلو ډډه کړې. یوې محصلې چې بهجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخواني کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلی دي، خو دې ورځپاڼو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 محصلانو زده کړه کوله، خو څرګنده نه ده چې د هغو څومره کسان نن پوهنتون ته حاضر شول. د ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې پر اساس طالبان وایي چې دا ځل نجونو او هلکانو ته په هره برخه کې د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر 2000 لومړي کال وړاندې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې نجونې یو مخ له زده کړو بې برخې کړې وي. د ورځپاڼې د پوهنتون د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ د یو شمېر محصلانو نظرونه خپاره کړي چې ډیرو خوښي ښکاره کړي، خو ځینو بیا په دې انتقاد کړی چې طالب ساتونکي محصلان نه پرېږدي چې له ځان سره ټولګي ته موبایلونه یوسي. ځینو محصلانو د استادانو د کموالي شکایت کړی، ویلي دي چې ښایي یو شمېر استادان بهر تللي وي. اوس هم ستاسو د پیغامونو برخې ته ورسېدو. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې راخلو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خیر الله هو ته کې مدلغمان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه د اسلامي امارت د نظامی کارکونکو څخه مو غوښتنه ده، هیله ترې کوو چې دغه د نظامی ځایونو دغه ګروپونه د ورځې لخوا نه چالان ترېنه پاتې کېږي. برېښنایي ګروپونه دي، نو دا چې موږ هېواد د برېښنایي ستونزو سره لاس او ګریوان د مشکلات لري، برېښنا کمه ده، نو له دوی څخه هیله کوو چې دغه د ورځې په جریان کې دغه نظامی ګروپونه چې دي دغه باید بند کړي او چالان ترې پاتې نه شي.
مشرفلاش رپیان د هلمند د ګریش ګلسوالۍ د سری خزیه د سیمې څخه انشاءالله امنیت په دازګي کې د دکاندارانو څخه مده غوښتنه ده چې دا شی چې دی بهې ګران دی، دا ډېر ارزانه کېونه کې دا وستوي څکي.
زمیر وایس د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه خبرې کوم. کله چې طالبان د منطقه ونیول ته تاسو موږ په باباجي په سیمه کې مرسته نه رسوي، موږ دا غواړو چې موږ سره مرسته وکړي.
زه سن اولاد کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ د نخونی د کلی د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د لوړپور چارواکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې پر تجارانو باندې لږ چنګار وکړي. تاییدلی د برې پارسل ته بساور اچولي، څو مانه براز نکشلي بساور اچولي، دا رقم غوړی هغه چې اشه غوړی دی مونږ دی ویلی غوړی ورچولې یا د واز غوړی ورچولې دا رقم هر شی راوخله چې څه جلی شان ورچولې بعد ور پوره چرواکی پر تجاران باندې ټینګار وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234.
د خبرونه دا برخه هم دومره و. نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.